مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلې دي. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي دا پریکړه د خزو له حقونو یو بل جدي سرغړونه ده او د ملیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو پر سوالو کې د خزو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا 400 خزي د دوی په دفترونو کې کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو برستندوی ماموریت یو نماده سشنبه په ورځ له خپلو څه باندې 3.5 زره نارینه او ښځینه کارکوونکو غوښتل چې تر 8 ساعتونو پورې د دندو ته ورځي. خو د دفتر د چهارشنبه په ورځ په یو بل بیان کې ویل چې دا مهلت تر نامعلوم مودې پورې غځېدلی دی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي دي چې تر دویم اعلان پورې دي کار ته نه ورځي. کندهار کې الیوی خزی او د هغه له خوند سرونه پرې شوې دي او یو بل خزه د خپل میډ له خوا وژل شوې ده. دا معلومه وسلواله پروند کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم ادی وسړیو د هغه د میرمنې سرونه پرې کړې دي. طالب چارواکي وایي وسلوال لسیمه تختیدلې دي او د نیول هڅې روانې دي. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. په همدې حال کې د کندهار د نومړی حوزي اړوند د خرقی شریفي سیمه ته نږدې په کورکی او کس خپل سوانه امیرمن وجلیده او لسیمه تخدیدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویانت حاجی زید رسنی او تویلی چې قاتل په نشي مواد روغد وو. دا په تاسال کې د چې د تیری سشن به پورز د کندهار په میرویس مینکی یو ځوان خپل پلار په دز وجلای وو. د اسرایلو پوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې وشتلې دي. ویل شوي دغه توغندي د هغه راکټي حملو په سواب کې شوي دي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوي. د پیخه داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرایلو پولیسو چاپی اچولې دي. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرایلو وویل جیټ الوتکو یې لس اهداف وشتلي چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې شامل دي. حماس ډله د غزې ترانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. د اسرایلو پوځ زیاته کړې ده چې د لبنان په جنوب کې هم د حماس ډلې اهداف وشتلې دي. ځایي اوسیدونکو بیا ویلي دي چې د 3 او 14 غږونې اورېدلې دي. د لبنان د ملکي دفاع یو چارواکي د پیښې په ځای کې ویلي چې په دغه 14 کې چاته مرګ شو بل نه دا وختي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیز خار بخموت لیوی صحی دیوبل د پوزیانو د ستول هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلی چې په 3 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د نمړې کرخې په غوډو کې تبادله څلويخ حمله شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغه اسنادو پر افشا کېدو څرګنده کوي چې په روانو اونیو کې د امریکا او ناتو د پلانونو په اړه دي چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوزي عملیاتو ته پوزي مرسته برابر کړي. د اوکراین ادلی درستی دفتر نن جمعه خپل ورځنی معلوماتي کې ویلي چې د لیمان بخموت دیفکا او مرینکا له شاو خواسیمو د جګړو راپورونه ورکړل شوې دي او د غشخړی سختې بللې دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې دغه معلومات په خپلواک ډول ادوی نشي تاییدولې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په عمومي پارک کې دوه کسان یې غمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او بل یې ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لوی لارې د ګزمی او افسر روسه دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزویل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بخت وي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دي چې طالبان د نور د ښځو په نښه کول ودروي. دا چې ولې طالبان پر لپسې د ښځو په اړه فرمانونه ورکوي وړاندې په مجله کې به درته په راپور او تحلیل کې وایو. د ښوونځیو او مدرسو د یونیفورم لپاره د طالبانو نوې طرحې د ښوونکو او زده کوونکو غبرګونونه راپارولې دي. دا چې دا طرحه د څه په اړه ده وروسته به یې جزئیات درته ولرو. خو اوس به د یوه اوریدونکي غبرګون واورو.
کاش که لکه پخوا غنده وظیفه وی کارونه وی خلکو خودونه سم وی چنده کالی ورته اخیسته وی.
او نن د اپریل ومه د روغتیا له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو د دغې ورځې په مناسبت یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوی ته روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نه رسیږي. په دې اړه به هم در سره پور ولرو. د اوکراین د جګړې جزئیاتو ته به هم تم شو، سپورت ته به هم ورشو. ملتیا مغواړم
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د دغه سازمان کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان ښځو په نخښه کول ودروي. همدا موضوع زموږ همکار عصمت څاروان تعقیب کړی. څاروان صاحب، ستړی مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چې د افغانستان لپاره ده، په خپلو خبرو کې نور د طالبانو او د طالبانو دغه پریکړې ته څه ډول خبرګون ښودلی دی؟
ډیره مننه فریده جانې. د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو په اړوندو ادارو کې د ښځینه کارکوونکو په کار د بندیز په پریکړه له تیرو څو ورځو راهیسې غبرګونونه دوام لري، او د دغو غبرګونونو په دوام کې د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په ګډون د ملګرو ملتو کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو خلاف اقدامات ودروي. دغو کارپوهانو د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل چې طالبان خپل پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي، ځکه چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو د حذفولو او منصبي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخامخ وي. د ملګرو ملتو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د طالبانو وروستۍ بندیز پر افغانانو او بشري چارو ناوړه اغیز ولري، او د غراس میلیونونو حقوق افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیت تر ډېره ښځې او نجونې اغېزمنې کېږي. دوی وایي وروستی بندیز د ښځو په وړاندې غیر قانوني تبعیض او پر ښځو مستقیم برید دی، او په بشپړ ډول د ملګرو ملتو د منشور د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیه او د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو له اساسي ارزښتونو او اصولو سره په ټکر کې دی. د ملګرو ملتو کارپوهانو په خپل دغه بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره ودني شي، او له هرې ممکنې لارې کار واخلي چې طالبان قانع کړي چې له ښځو سره د دوی پټکو دا د نه منلو وړ چلند ودروي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنجشنبې په ورځ دا وخته د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبرې کړې دي. په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازي په ټویټر د میرمن نصیبه له قول لیکلي چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحدې نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو ساتنه وشي، او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین شي. یو شمېر افغانان ول د طالبانو دا پریکړه به هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازګولۍ دفتر یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په دفترونو کې کار وکړي. د ملګرو ملتو چارواکو ویلي وو چې په دې اړه په کابل کې د طالب مشرانو سره خبرې کړي، او غواړي ورڅخه دا وضاحت واخلي چې ولې د ملګرو ملتو ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي دي. خو لا هم د دې لیدنې په اړه چې آیا دوی تر اوسه له طالبانو سره کتلي دي او په دې اړه خبرې کړي دي او که نه دي کړي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په تېره دسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر حکومتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی و. که څه هم د دوی دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، او ان له عمله یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولي، خو لا هم طالبان په خپله پریکړه کې بدلون نه راولي او نه دی راوستي.
ډیره مننه کوروادان. عصمت څاروان و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یونما په دفتر کې د خزو لپاره کار د بندیز په اړه موږ سره روستي جزئیات شریک کړ. هم دې موضوع ته بتم شو د خزو د حقوقو فعال دیو په څنګه هم سره مل شوی. اغلی دیوی تاسو ستړي مشي بخیر اغلی. که په پیل کې تاسو وایي چې لدی بندیز روسته یو نامه او همدارنګه د ملګر ملتونو د خزو څنګه مشر سیما به اوس په بیان کې ویل شو دوی به هیڅ کله د خزو یا د خزینه کارکونکو په ځای باندې نارینه په کار کې ونه ګماري. تاسو فکر کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري ناورین دا نارینه اړتیا لري چې کار وکړي، آیا ملګری ملتونه باید آماده شي چې په دغه وضعیت کې نارینه کارکونکو بیرته کار ته ورغوړي چې اوس هم په دې څو ورځو کې دوی کار ته نه دي تللي او د دغه خزینه کارکونکو په ځای به نور نارینه ونه نیسي؟
بله ګوریا دغه کومه فیصله شوال شوې ده چې په میرمنو باندې بندیز ولګول شي او دوی ته اجازه نه ورکول دي چې دوی په مرګري ملتونو کې کار وکړي. وام در رقم به مرګري ملتونو نه غواړي چې بلا شک چې نرینه وګماري چې هغه کوم کارونه پرمختګ وکړي. زه به کوم چې په دا رقم پریکړه سره فیلی واکمنۍ صرف او صرف خپل د افغانستان ولسته ځان ورسوي. کچیرته دوی په میرمنو باندې بندیز لګوي نو هغه میرمنې چې واقعیت ضرورت ورته لري او باید هغوی سره کومکونه وشي او هغه کومکونه صرف صرف میرمنې چې د هغوی سره به محرم نشته یا نرینه نشته ورته، نو په دا رقم حالتونو کې دوی به څه کوي؟ آیا دوی غواړي چې به نرینه د هغوی سره کومک وکړي؟ څه وخت چې حکومتونه پالیسیان را وباسي دوی باید همیشه الټرنتیو هم ورته ولري چې په مختلفو شرایطو کې خلک څه وکړي. نو
اغلی پتنګ طالبان په دې برخه کې لاتروس اغلی پتنګ خو طالبان په دې برخه لاتروس ځواب ویلو ته نه دي تیار شوی. کله چې د ویانتویانو نه په دې اړه پوښتنه کیږي دوی چې موږ معلومات راټولو څه فکر کوي؟ دا د طالبانو ترمنځ اختلاف ته په خپل سر ځینی چارواکي دا کارونه کوي که د لبره ورته فرمان راځي؟
ګوریا اختلاف بلا شکه چې دوی په منځ کې شته دی. موږ تاسو ښکاروینو چې دا کوم فرمانونه چې ورکول کیږي اکثره وخت دوی خپل طالبان اصلا جواب نه ورته لري. د همدې په خاطر باندې حاضر کیږي نه اکثره وخت چې دوی د رقم بسونو تراشي او جواب ووي او د ملت اقلا هغه پوښتنو ته جواب ورکړي. نو دوی چې دا رقم فیصله کیږي دوی په منځونو کې زه بلا شکه په دې باندې یقین لرم چې اکثر از دوی طالبان دید خوشحال نی په دې خاطر باندې دوی په دې باندې پیږي که چیرته سبا ور از ناکامی دم دغه حکومت راضی دم دغه میرمنو په کویرات باندې بده دوی په سر باندې نورې بم ستونزې زیات راشي. د دوی لپاره خو فرصت ورکړ شوی و چې وخت چې دوی نوی راغله چې دوی اسان کول شي ټول نړۍ ته په ثبوت باندې ورسوي چې دوی تغییر کړی دی. هغه طالبان چې شل کال مخکې وو په شپږنیوم کال کې هغه طالبان دوی اوس نه دي. دوی واقعیت غواړي چې د افغانستان خلکو ته خدمت وړاندې کی. خو موږ تاسو وینو چې دوی ورستر بلې دوی ټول هغه بندیزونه چې لګول کیږي په میرمنو باندې لګول کیږي. نو وایي دوی همیشه په میرمنو باندې د رقم بندیزونه لګوي. دا هم د ملت پوښتنه ده چې هغه مشروع غوښتنې چې ملت ورنه کوي ولو غوی ته دوی غواګ نه نیسي. وام د رقم په میرمنو باندې دوی چې په ملګری ملتونو باندې ملګری ملتونو کې په دوی باندې بندیزونه لګوي به د بلې خوانه د ملګری ملتونو ته بیا لاس وړاندې کړی دی حکومتونه ورته.
غلی پتنګ کله چې طالبانو ته په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ویل کیږي دوی وایي چې په افغانستان کې قراره قراری د هیڅ خبره نشته. دغه کوم ارقام چې ملګری ملتونه وړاندې کوي یا نور سازمانونه ورکی دغه ډول لوګ افغانستان کې نشته. آیا د نړیوال سازمانونو په دغه برخه کې د ارقام غلط وړاندې کوي که واقعا افغانستان کې هیڅ خبره نشته لکه څنګه چې طالبان وایي؟
ګوره کله وګی پکړه باندې موږ خبري وکړو چې فکر کوم چې موږ تاسو عام افغانان چې خصوصا د افغانستان نه بیرون استو روزمره زموږ سره اړیکې نیول کیږي چې همدغه بیچاره افغانان احتیاج دی او کومک غواړي. زموږ تاسو نه د خاطر چې بیکاری ډیره زیاته ده کار خلکو ته موقع نه ده برابر چې خلک کار وکړي او هم در رقم خلک بیچارهګي او غریبی ته مخه شوي ده. نو فکر کوم چې د څه وخت دی چې خیر او خیرتی ده. زنه پیدم چې کوم ایسانه دوی د خبري کوي چې خیر او خیرتی خیر و خیرتی خو موږ تاسو په غو وخت کې ویل چې موږ تاسو ملت بیا شکایت ونه لري او همدار رقم بیا حکومت د دې لپاره کار وکړي چې څنګه خدمات وړاندې کی موږ نن ورځ وینو چې هغه کسان چې په کار باندې دی وای موږ تاسو په کورونو باندې کې نه او هغه میرمن چې تر پرون ورځې پورې معلمي کوله درس ورکاو لازم موږ تاسو جنو ته وګویم په کورونو کې نه وريدي به د بیت المال د پیسو نه استفاده کوو وغوته ماشونه ورکو په کورونو کې نو زه نه پېږم چې دوی په کومه خاطر روان دي او والی دوی ته دغه ټکی ته دوی نه متوجي کیږي چې دوی افغانستان یو بحران خاطر روان کړی دی
غلی پتن کدام رته درستی پښتني په توګه ځواب کوي یو نامه نارینه کارکونکو هم تر یو معلومه مودي پورې په کور کې نه ولي څه فکر کوي ک طالبان ورسره دا ونه مني چې خزي کار تر راشي او دوی به هم نارینه ځواب کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي
زه فکر نکنم چې دوی خپل فعالیتونه بند بکړي د خاطر چې بشري کومکونه به دوی کوي دوی پوهیږي په دې باندې چې فیلی واکمنۍ چې هغه کومې پالیسیانې وړاندې کوي هغه د افغانستان ولس ته به زیان ورسوي نو دوی به کوشش ونه کړي چې د افغانستان د خلکو سره دا رقم رفتار وکړي خو ستونزې موږ تاسو به ووینو چې ډېرې زیاتې به شي خلک به نورم د فخر سره به مخامخ شي او ډېر امکان لري چې وګه چې نن ورځې پورې موږ وینو چې ورځ تر بلې زیاتېږي به نورم جاته شي او خلک به نورم جاته احتیاج شي نو که چیرته دوی د ریښتیا غواړي او ژمن دي چې د افغانستان د خلکو سره کومکونه وکړي د نړیوال ټولنې سره یو مشترکه ژبه را پیدا کړي تر څو وشي کړی د افغانستان د بحراني حالت ته نجات ورکړي هم د رقم افغانستان خلکو د لپاره خدمت وړاندې کړي
ډېره مننه کور ودان ژوندې اوسې د ښځو د حقونو فعال ډیوا پتنګ چې په افغانستان کې د یونما د ماموریت د خزینه کارکونکو پرکار د باندې لوري د پندیس پړې مخ سره خپل تحلیل شریک کړو په هم افغانستان کې تم کیږي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په ټولو دولتي او خصوصي خوندزیو او دینی مدرسو کې د خزینه او نارینه زده کوونکو لپاره د ځنګړي یونیفورم طرح جوړ کړي خو لا تصویب شوی نه ده سنا کاکړ ته ورشو سنا جلی تاسو ستړي مشي کته سره د دغه طرح په اړه نور جزئیات وې دغه طرح څو وخت جوړ شوی دا کم ډول یونیفورم پکې زده کوونکو خوونکو ته په پام کې نیول شوی دی
سلامونه فرید جانې تاسو زموږ ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو وایئ د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت عمومي ریاست دفتر لخوا د یونیفورم یو لایحه د نظر غوښتنې لپاره د کابل ښار پوهنې ریاست ته لیږل شوې چې یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو په دې اړه ازادي راډیو ته خپلې اندېښنې څرګندې کړې په یاد لایحه کې د ټولو دولتي خصوصي ښوونځي او دیني مدرسو ښځینه او نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته یونیفورم ټاکل شوی په دې لایحه کې ټاکل شوی چې نارینه باید کمیس او پرتوک او ښځینه باید کمیس پرتوک او پرونه جوړ کړي چې لازمي اندازې څخه لنډ تنګ او نری هم نه وي د دې ترڅنګ د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو څخه دا هم غوښتل شوی چې تګ راتګ پر لارې د حجاب یو اوږده چپنه واغوندي او ماسک دې هم وکاروي اوس نه د دولسم ټولګي زده کوونکي چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو حکومت یا د لایحه د افغانستان په اوسنی اقتصادي وضعیت کې د منلو وړ نه ده نوموړی زیاتوي
زه خو دلته بیخي حیرانه یم چې دا کالی او چپنې به کوم پلار په دې خراب وضعیت کې په دې خراب اقتصادونو کې چې بیخي اقتصادونه د خلکو صفر دي ورپوره کړي نو د دوی د کالیو پوره کول د دوی د کتابچو د قلم د بوټونو د دوی پوره کول خو اسانه خبر نه ده د ټول اقتصاد پورې اړه لري داسې خلک شته چې خپل یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولای
اغلی حسنا زیاته کړه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي او اوس هغه زده کوونکي چې د اقتصادي وضعیت له امله د یونیفورم جوړولو توان هم نه لري د تړکیږي چې ښوونځیو ته لاړ نشي دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د دې لایحې یوه موخه د متفاوت اقتصاد لرونکو ترمنځ د ګډ احساس رامنځته کول بولي په کابل ښار کې د اولسم ټولګي او زده کوونکي عتیق الله د طالبان حکومت د دې پریکړې په اړه د رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلک اوس کمیس او پرتوک جوړوي نو که زده کوونکي هم کمیس او پرتوک واغوندي د دوی او عامه خلکو ترمنځ به هیڅ توپیر نه وي نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم د یونیفورمونو په اړه د طالبان حکومت له لایحې څخه راضي نه دي ګلرخ آرمل په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي وایي چې دوی پخوا مشخص یونیفورم درلوده خو د طالبانو حکومت د یونیفورم لایحه د منلو وړ نه ده ځکه که ښوونکي هم دا شان یونیفورم لکه ګرده لمنه او کمیس او پرتوک واغوندي نو د ښوونکو، زده کوونکو او د یوې کور ښځې تر منځ به هېڅ توپیر نه وي. د دې تر څنګ په کابل کې د نسوانو د یوې بلې لیسې مدیرې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لایحه یې په رسمي توګه نه ده ترلاسه کړې، خو د ښوونځیو مدیرانو نظر غوښتنې لپاره د پوهنې وزارت لخوا دوی سره شریکه شوې چې ډېری مدیران په دې نظر دي چې باید دا رقم یونیفرم او مسودې اصلا تصویب نشي. د طالبانو حکومت د لاهي پاړه چې لا نه ده رسمي شوی د دوی له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو وپوښتل، خو د ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي او دولتي ښوونیزو مؤسسو کې د یونیفرمونو لاهي پاړه د ښوونکو او زده کوونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
ډېره مننه کورودان سنا کاکړ، و چې په افغانستان کې د ښوونځي زده کوونکو خونکو لپاره د نوي یونیفرم د جوړولو د طرحې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیس خار بخموت الیوی صحی د یو بل د پوزیانو د استول هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلی چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نمړې کرخې پوګدو کې څه باندې څلويخ حملې شوې دي. حسیب تلاش ته بور شو. تلاش صاحب، تاسو ستړي مشي؟ د اوکراین د جګړې روسي جزئیات کوم ته وایي چې په بخموت کې جګړه د چا په ګټه روانه ده؟
سلامونه. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن جمعه په خپل ورځنوي معلوماتو کې ویلي د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکړل شوي او دغه شخړې سختې بللې دي. اوکراین او روسیه لا هم د ختیځ خار بخمود له یوې ساحې د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دا معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنه کوي چې په راروانو اونیو کې د امریکا او ناټو د پلانونو په اړه دي چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیاتو ته پوځي مرسته برابر کړي. د کیف لخوا پر ټویټر د مارینکا خارګوټي په خپرو شویو تصویرو کې ښکاري چې ډیره ویجاړي شوې ده، چې څه باندې کال مخکې د روسیې تر یرغل مخکې پکې شاوخوا 10,000 کسانو ژوند کوو. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت وی ویان دی سابرینا سنگ پرون ناوخته ویلي چې واشنگتن په ټولنیزو شبکو کې د اسنادو د افشا کېدو موضوع څاري. ویل شوی چې په دغو اسنادو کې اوکراین ته د وسلو د لیږدولو او د پوځي کنډکونو د پیاوړتیا په اړه تفصیلات ورکړل شوي او ځینې نور حساس معلومات هم پکې شته. که څه هم دغه افشا شوي اسناد د 5 اونیو مخکې دي، خو لږ تر لږه یو یې په لوړه سطح محرم بلل شوی دی. دغه اسناد د روسیې د پلوي کسانو په ټویټر او ټلګرام کې لاس په لاس کیږي. پوځي شنونکي وایي داسې ښکاري چې په ځینو اسنادو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روانې جګړې پر مهال د اوکراین تلفات زیات خوول شوي او د روسیې زیانونه کم. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د اسنادو دغه افشا کېدل د مسکو لخوا د یوې لویې کودتا سره تشبیه کړي چې کولی شي د اوکراین او امریکا ترمنځ استخباراتي همکاري زیانمنه کړي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتو، جرمني او هنګري د پولند او د بالټیک حوزې د دریو هیوادونو د هغو هڅو مخالفت کړی چې غواړي اوکراین ته په ناټو کې د غړیتوب لپاره د لارې نقشه برابر کړي. ویل شوي په پام کې د لارې دغه نقشه په جولای میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په بل سرمشریزه کې وړاندې شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په بروکسل کې د دې سرمشریزې د پلان په خبرو ده کینی. ناتو په 2008 کال کې ویلی وو چې اوکراین کولای شي په یو ډول د ناتو غړی هیواد شي، خو تر هغه وروسته دا موضوع تعقیب نشوه. هغه وخت د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د غړیتوب لپاره پر یو عملی پلان ټینګار کوو، خو فرانسې او جرمني مخالفت کړی.
ډېره زیاته مننه کورودان. حسیب تلاش و چې د اوکراین د جګړې د جزئیاتو په اړه موږ سره نور جزئیات هم شریک کړه. اوس هم ورزو د اوکراین په جګړه کې تمکیږو، خو د هغو کسانو لپاره چې په دغه جګړه کې جنګیږي او روژه نیسي د هغوی احوال به هم در سره شریک کړو.
د اوکراین د مسلمانان او روژه په خلو سرتیری تازه د روس په خلاف د جګړې لومړی کرخي راستنه شوې دي.
دا سرتیری ډیر وخت د هواد په ختیځ کې په جګړه کولو تیروي، نو ځکه ورته په جمعات کې د روژماتی او لمونځ موقع ډیر په لاس نه ورځي. سید اسماعیلوف پخوا په پوز کې نه بلکې په اوکراین کې د مسلمانانو د یوې ټولنې مشر او مفتی و، خو کله چې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ، د هغه ژوند بدل شو. لکه د ځینو نورو اوکراینی ولسی وګړو، اسماعیلوف هم خپل ورځنی کارونه پرېښودل او د خپل هیواد د دفاع لپاره یې د جګړې میدان ته ودانګل.
ما دوی لارې درلودلې، یو دا چې په جماعت کې د مولا امام په توګه پاتې سم او خپل وخت په دعاګانو تیر کړم. دومره لار دا وه چې ولاړ سم او د خپل مور وطن لپاره وجنګېږم. ما دومره لار غوره کړه.
اسماعیلوف او ځینې نور سرتیری د جګړې لیکو ته خوراکي مواد وړي او روغتیایي خدمات ترسره کوي. دوی زخمیان روغتونونو ته رسوي او د هغوی د ژوند ژغورلو هڅه کوي. هلته د کلي د جومات ملا امام د سرتیرو د حوصلې ټینګو ساتلو چارې پر مخ بیایي. هغه نه یوازې د هغوی د خوندي پاتې کېدو دعا کوي، بلکه وریادوی چې روژه د دښمن په وړاندې د بریا میشته.
ټول پوهیږو چې روژه د زغم، حوصله او کامیابی میشته. روژه یوازې خوراک نه کولو ته نه، بلکې د خو کارونو کولو ته وای. خو کار له خپل خاورې دفاع ده. زه دعا کوم چې الله زموږ جماعت، زموږ سرتیری او زموږ هیواد وساتي او ظالمانو ته سزا ورکړي. زما لپاره اسانه ده چې د جګړې په دې وخت کې د روجې په اصول په سختۍ عمل وکړم. دا مونږ ته لا نور جرأت راکوي.
اسماعیلوف او بل هیڅ چاته معلومه نه ده چې کله به پر اوکراین د روس یرغل پای ته ورسی، خو هغه وایي دا خبره یقیني ده چې نوموړی به په جمعات کې عبادت او د جګړې په لیکو کې د سرتیرو مرستې ته دوام ورکوي.
اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشي، بخیر راغلی. د سپور له ډګره مو خبر کړی، تازه خبرونه څه دي؟
امونه تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته ټاکل شوی چې نن د آی پی ایل لسمه سیالي د لکنو سوپر جاینټس او سن رایزر حیدرآباد لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د نننۍ سیالۍ په چا حیدرآباد ګټلې توپهنه غوره کړې ده. په دواړو لوبډلو کې یو یو افغان لوبغاړی هم لوبه کوي. د حیدرآباد په لوبډله کې فضل حق فاروقي لوبه کوي چې په لومړۍ سیالۍ کې هم دوه لوبغاړي سوځولي وو. هغه ښایي نن د امپیکټ لوبغاړي په توګه لوبډلې ته راوستل شي. دغه راز نوین الحق بیا په لومړي ځل ښایي د آی پی ایل په سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. هغه ته نن تر لوبې او د لوبې تر ټاس څو شېبې وړاندې د لوبېدو خولۍ ورکړل شوې ده او امکان د دې هم شته چې هغه په نننۍ سیالۍ کې ولوبېږي. اخوا ته بیا تېره ورځ په دې سیالیو کې یوازینی افغان لوبغاړی چې په آی پی ایل کې نیمه سلیزه ترسره کړه هغه رحمان الله ګربز و. هغه 50 منډې وکړې او ګربز د دې لوبې نه وروسته په شلورزو سیالیو کې 200 هم پوره کړې او د دې تر څنګ یې 3000 منډې هم پوره شوې. بل لور ته د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لورې د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندي چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوه، ارجنټاین تر 6 ځن وروسته یو ار بیا لومړی مقام نیولی دی. یا د لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په ماتې ورکولو سره نړیوال جام هم وګاټه. د فرانسې لوبډله بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول په خوانی مخکخه برازیل لوبډله دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري. او د افغانستان د بدن ښکلا یا د باډي بلډینګ او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشته افغان لوبغاړی نوید سید خیلی به د سویلي آسیا په 14 دوره کې چې په مالدیب هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دی چې ښاغلی سید خیلی د ان پی ایس په سیالیو کې د سرو زرو 15 مډالونه ګټلي دي. وروسته له هغې چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لورې د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد امیر نصرت الله انصاری د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکو په توګه وټاکل شو. هغه درې بهر میشته افغانان دې ته چمتو کړل چې د مالدیب پر روانو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیب په سیالیو کې به پر 15 ګټونکو لوبغاړو نقدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره بنگلادیش، مالدیب، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او نیپال ګډون کوي. د باید ووایي چې د مالدیب د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت سیالۍ د جولای میاشتې له 15 نیټې د همدې میاشتې تر 9 نیټې دوام کوي.
مننه ساحل صاحب وخت پای ته رسیدلی دی. لتاسو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرې مجلې ښې چاره.